درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د کډوالو چارو وزارت وایي د ناامنیو له کبله په تیرو شپږو میاشتو کې 2.5 لک افغانان بې ځایه شوي دي. په دې خبری مجله کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه نوریاس نوری اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ملي امنیت سلاکار په دې هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په لای قومندان سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو خبرې وکړې. د امریکا ډیموکرات ګوند د ملي کانګري په دوهمه ورځ جو بایدن رسما د روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه. په تاجکستان کې یوې محکمې شلتنه په اخوان المسلمین غورځنګ کې د غړیتوب له امله مجرم پیژندلی او هغوی ته له 5 کلونو تر 8 کلونو پورې د بند سزا اورولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت سلاکار په دې هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت له قومندان سره د تاوتریخوالي پر راکمولو خبرې وکړې. د ملي امنیت ادارې وویل د حمدالله محب او جنرال سکاټ میلر په نننۍ کتنه کې په هیواد کې د تاوتریخوالي د کچې پر راکمولو او د سولې په هڅو کې د پرمختګ لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او نړیوالو شریکانو پر هڅو او فعالیتونو بحث وشو. پر افغان چارواکو سره بیږه د افغانستان د حکومت د نړیوالو شریکانو مشرانو په وار وار په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې د شخړې کمې او اوربند وکړي، خو طالبان د جګړې پر دوام ټینګار کوي. د نامنیو د دوام په ترڅ کې دغه راز د اروزګان چارواکي په ترینکوټ کې په یوه برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر د وژل کېدو خبر ورکوي. د اروزګان والي ویان زړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل چې پېښه نن ماسپښین 2 بجې په ترینکوټ ښار کې شوې ده.
ارزګان مرکز ترینکوټ جنوب سیمې خواته چې یو چریکي برید له امله چې د ملي امنیت شهري مدیر د وظیفې په جریان کې وو، د چریکي برید له امله شهادت رسېدلی او 2 تنه نور همکاران یې ټپیان دي.
عبادي وایي برید کوونکی چې یو نامعلوم وسلوالو له سیمې په تیښته بریالی شوی، خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې هغه پیدا ونیسي. د دغې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بغلان چارواکي په پلخمري کې په یوه چاودنه کې د 2 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بغلان د والي ویان نظیم نجیم نن رسنیو ته وویل چې په دې چاودنه کې له 10 زیات کسان ټپیان شول.
لاس پوجي د پلوخمري ښار د لومړي بند په عمومي سړک باندې د ملي امنیت منصوبینو موټر د سړک د غاړې ماین سره تصادم کی شي، په نتیجه کې 2 تنه شهیدان او 11 تنه ټپیان کیږي.
د ښاغلي نجیم په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. دغې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا ډیموکرات ګوند د ملي کانګري په دوهمه ورځ جو بایدن رسما د روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي.
I'm pleased to announce that Vice President Joe Biden has officially been nominated.
که ټولو نه بلکې د ډیموکرات ګوند مختلفو سیاسي څېرو د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ملاتړ وکړ. جو بایدن چې 2 میاشتې مخکې د ډیموکرات ګوند ډېرو استازو ملاتړ کړی و، د دې ګوند رسمي کاندیدیت په توګه د غوره کېدو احتمال ډېر زیات و. بایدن له استازو مننه وکړه او ویل دغه نومونه ورته دا معنا لري چې ټول نړۍ یې د او کورنۍ ته ورکړې وي. ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر میاشتې په 3مه وشي. د بیلاروس د اپوزیسیون نیوی مشتیا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هیواد د بیداری ملاتړ او د بیلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي.
I call on you not to recognize these fraudulent elections.
زه پر تاسو غږ کوم چې دغه د درغلي انتخابات پر رسمیت ونه پیژني. شغلی لوکاشینکا زموږ د ملت او نړۍ له نظر خپل مشروعیت بایللی دی.
د اروپایي ټولنې له مشرانو تسیخانوفسکایا د غوښتنه داسې مهال کوي چې نن د ورځې په پای کې دوی نن په اوبخې په یو بیرنی غونډه کې چې آنلاین کېږي په بیلاروس کې د انتخاباتو د نتیجې پر سر پر راولل شوی سیاسي وضعیت خبرې کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړولو هڅه کوي. الکساندر لوکاشنکا چې له شپږشتو کلونو راهیسې د دې هېواد واګې په لاس کې لري، بیا د دغو لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، خو معترضان د هغه د استعفا تر څنګ د بیا انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. دغه راز لوکاشنکا د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په هیواد کې د ناآرامۍ مخه ونیسي او د پولو امنیت ټینګ کړي چې د ده په وینا د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیول شي. په تاجکستان کې یوې محکمې شل تنه په اخوان المسلمین غورځنګ کې د غړیتوب له امله مجرم پیژندلی او هغوی ته له 5 کلونو تر 8 کلونو پورې د بند سزا اورولې دي. دغه شل تنه تېرې اونۍ په شمالي ولایت سوغد کې د پټو دروازو تر شا محاکمه شوي او د کورنیو غړو او خبرلارانو ته اجازه نه ورکړل شوې چې د محاکمې په جریان کې ګډون وکړي. د محکمې قاضي انور جان عبدالغفوري د سیشن بي پورز ازادي راډیو ته وویل چې پر یو افراطی ممنوع ډله کې غړیتوب د دوی اصلي تور و. د اخوان المسلمین غورځنګ فعالیت په تاجکستان کې منع اعلان شوی. د راپورونو له مخې د جنوري له میاشتې راهیسې په اخوان المسلمین سره د اړیکو په تور له 1.5 ډیر کسان نیول شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د رواني خبري مجلې په دوام کې لمړی پر هغو عواملو راپور در اورو چې لکبل د سولې خبري ځندېدلی. دا به هم واوري چې د طالبانو په مرکچي پلاوي کې کوم کسان شامل دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې لکونه افغانان بې ځایه شوي.
شاوخوا 15 سره او شپږ سوه کورنۍ اکثر ولایاتو کې بې ځایه شوي دي. هر یو کورنۍ چې متوسط ونیسو وکړه راځي.
ملګری ملتونه وایي نږدې 10 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. په پکتیا کې خلک د روژدو کسانو لپاره د تداوی د مرکز د جوړېدو تر څنګ غوښتنه لري.
بل زما غوښتنه دا ده چې دغه وخت یې تولانی کړي. دا په 24 ورځې یو میاشت کې یو ټول وینه وجود هډوکي درد کوي چې وینه څکي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د کبانو د روزنې صنعت په پراخېدو دی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 په منځني چپه 12 پښنی ویو په یو شمېر شهرونو کې په FM 100.15 چپه اوري. که څه هم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات ځندېدلي، خو ازادي رادیو د طالبانو د هغه پلاوی لیست تر لاسه کړی چې تمه ده د حکومت له استازو سره د خبرو میز تکشینی. په دې نوملړ کې 10 تنه شامل دي. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل په دې کسانو کې ډیری هغه دي چې د پېښور په اکوړه خټه کراچۍ کوټي او میرانشاه په مدرسو یا دینی مرکزونو کې زده کړې کړي دي. د دې موضوع تفصیل د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د هرې ورځې په تیریدو له افغان حکومت سره د طالب بندیانو په اړه تازه معلومات را برسېره کیږي. د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي شپږ طالبان چې د ډلې د 15,000 هغو نورو طالبانو په نوم لړ کې د ازادۍ غوښتنه کړې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې وو، خو په فرانسوي او استرالوي عسکرو د برید وروسته زنداني شوې دي. سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي وایي د دې زندانیانو نومونه د هغو 400 زندانیانو په نوم لړ کې دي چې طالبانو یې د ازادۍ غوښتنه کړې. خو فرانسې او استرالیا د افغانستان له حکومت غوښتي چې دا شپږ زندانیان آزاد نه کړي. خو افغان حکومت هیله لري چې د ستونزې ته د خبرو له لارې حل لار پیدا کړي. خو طالبان بیا د دې کسانو په آزادۍ ټینګار کوي او همدا ډول یې د سولې د مخامخ خبرو پایل د خپلو 340 زندانیانو په آزادۍ پورې مشروط کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین
د نورو هیوادونو ادعاوې صحیح نه دي. هغه چې دلته راغلي دي په بمبار په ډرون باندې د نن د شپنوی بریدونو په ترڅ کې زمونږ په زرګونه هوادوار شهیدان کړي. تاسو لیدلی دي چې په ودونو باندې جنازې په مراسم باندې بمبار کړي دي. نو هغه یو څه په کوم منطقه او مخ باندې دا خبرې کوي. دا خبرې حکومت یوازې د دې پر کار چې په لوی لاس باندې د سولې پروسه وځنډوي.
په ورته وخت کې ازادي راډیو ته یو سرچینې ویلي د افغانستان حکومت پریکړه کړې تر هغه چې طالبان د امنیتي ځواکونو پاتې اسیران آزاد نکړي دوی به هم د طالبانو 340 تنه لبند خوشي نکړي. افغانستان حکومت لدی وړاندې د سلور سو هاغو بندیانو لډل چې لوی مشورتي جرګې په مشروط ډول د ازادۍ سره هوکړه کړې وه احتیاط نه آزاد کړي. د افغانستان حکومت د طالبانو دا سلور سو بندیان خطرناک بللی دي، خو طالبانو بیا د مخامخ خبرو د پیل لپاره د دې کسانو ازادي یو شرط بللی. که څه هم د خبرو د پایل لپاره د افغانستان حکومت خپل مرکچی پلاوی له وړاندې معرفي کړی، خو تازه ازادي راډیو د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی د هغه ولستنو نمونه هم ترلاسه کړي دي چې تمه د افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. په دې کسانو کې د شیخ عبدالحکیم، عبداللطیف منصور، مولا نورالله نوري، عبدالمنان عمری، مولا شیرین اخوند، عبدالسلام حنیفی، قاری دین محمد حنیف، مولا محمد فاضل اخوند، شیخ محمد قاسم ترکمن، مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی متی الحق خالص، محمد سویل شاهین، مولا خیر الله خیرخوا، مولوی عبدالحق وثیق، محمد نبی عمری، انس حقانی او مولوی فرید الدین محمود شامل دي. سرچینه وای د دې کسان لډلې اتیا سلنه یې هغوی دي چې په پاکستان په ځانګړي ډول حقانیه مدرسو کې زده کړې کړي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا نوم لړ نه تایید او نه هم رد کړ. په ورته وخت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي پنځو هیوادونو یعنی قطر، المان، ناروې، ازبکستان او اندونیزیا له ملګرو ملتونو سره په ګډه د افغانستان د سولې دوستان تر نوم لاندې د سولې له روان بهیر څخه د ملاتړ یوه کمیټه جوړه کړې ده.
د امید زهیر مل په راپور کې هغو عواملو ته هم اشاره شوې وه چې له کبله یې د سولې مخامخ خبرې ځنډیدلې دي. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړو د دوام له کبله شاوخوا 2.5 لک افغانان بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل که څه هم له کورنیو بې ځایه شویو سره یو څه مرسته شوې خو په کافی اندازه مرسته نه ده شوې. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي وای په ناوړه وضعیت کې اوسي او تر اوسه ورسره لازمي مرستې نه دي شوي. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې روان کال تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه شوي په فراه، کندوز، بغلان او جنون امن ولایتونو کې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال له 2.5 لک زیات کسان د جګړو له امله د کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
2000 کال تر اوسه یعنی شپږ میاشتو کې شاوخوا 15 سوه کورنۍ اکثر ولایت کې بېځایه شوي دي او یوازینی عامل د ناامنۍ له وجې ده شوي
انصاری زیاتوي چې د کډوالو چارو وزارت او اړوندو مرستندوی موسسو له دغو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړي خو بس یې نه کوي. په ورته وخت کې د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ بې ځایه سوي وایي تر اوسه ورسره مرستې نه دي سوي، وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
زما خپل نوم نجیبه، خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو. دغسې یو کله یو ځای ته لاړ شم څوک راسره کومک وکړي، لکه کله بل ځای. حکومت مونږ ته لاتې شی نه دی کړی. مونږ دغه غوښتنه لرو چې مونږ سره دی له کومک وشي، خیر دی زمونږ لاتې وګوري، بس کور دې زمونږ خیر دی وګوري، دا بچي دې زمونږ وګوري، اوسه پورې کومکونه مونږ سره نه دي شي. زه داسې څوک نه دی راغلی چې مونږ نه پوښتنه کړي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا بیا د جولای میاشتې په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې. وړاندې په راپور کې راغلي د جګړو سیمو ته ډېر لږ لاسرسی د کره پلټنو خنډ ګرځېدلی، نو له همدې کبله د بې ځایه شویو د کره شمېر بهیر او ترخوا یې دوی ته د مرستو رسولو پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ سوې ده. د اوچا په راپور کې یادونه سوې دغه بې ځایه شویو ته یوازې لومړنۍ اسانتیاوې برابرې سوې دي، نامناسبه سرپناه، نامناسب خواړه، روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی او له دوی نه ملاتړ هغه څه دي چې ښکاره کوي دوی په چندیانې ښه وضعیت کې ژوند نه کوي او د کورنیو عزت یې له خطر سره مخ دی. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې 2.5 میلیونه کسان د کورنیو جګړو له امله بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت شمېرې ښیي چې روان کال له ایران 3.5 لک او له پاکستانه 50 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
په همدې حال کې ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 10 میلیونه افغان افغانان مرستو ته اړتیا لري. نن د اگست 19 مره د بشری مرستو له نړیوال ورځې سره برابر ده. په دې اړه هم وروسته یو راپور لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پکتیا کې خلک په نشو د روژدو کسانو لپاره د تداوی د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. یو شمیر کورنۍ وایي چې حتی ماشومان هم په نشو روژدي شوي دي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین له یوه داسې پلار سره خبرې کړي چې زوی په نشو اخته دی.
15 کلن محمد اکبر چې د ژوند ډیره برخه په نظامی دندو کې تیر شوی د څلورو اولادونو پلار دی. خو د حمید الله په نوم زوی هغه مهال چې 14 کلن وو په نشه اخته شو. د وی زوی له تیرو څلورو کلونو راهیسې له عادي نشو نیولې بیا د چرسو او الکولو په نشه روږدی دی. د حمید الله پلار وایي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره د تداوی د مرکز نشتون د دې سبب شو چې زوی یې تر 13 کلنۍ پورې د تداوی په مرکزونو کې ونه منل شي او د احتیاط کچه لا ډېره شي.
نو دوی تقریبا 14 کلنه چې په دې شروع کړی نو زموږ به چې لاړو وظیفه ته دی به لاړو مکتب مکتب ته ځم چې مکتب ولور معلم څنګه وایي چې دا ځای دې نه راځي مکتب ته ورغلم ازوري مې وکتله دې سره ځای راځي خو تعقیب تعقیب بل اخره صاحب یو نیم دوه نیمه ګرامه شیشه هم ځان سره اخیسته یو بوتل شراب دې دایم په پلاستیک اچولی دی او چرسم په جیب کې دي.
دغه درد د پلار وایي چې د خپل زوی په درملنه ډیر زیات ستړی شوی او اوس چې نږدې شل کاله عمر لري په پکتیا کې د معتادینو د تداوی په مرکز کې بستر دی. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره په ولایاتو کې د تداوی مرکزونه پرانیزي او هم یې د درملنې موده وغځوي.
شاید ما د زمانه نه به ډېر واړو واړو ماشومان لري چې 12-13 کالو دي. دا هم دا شفاخانه کې چیرې ایجاد شي دا خو د خیر کار ده. بل د ما غوښتنه دا ده چې دغه وخت دي تولانی کې دا په 24 ورځې یو میاشت کې یو معتاد د دې نه د نشانه وځي زه ټول وینه وجود د هډوکي درد کې چې وینس کوي.
په پکتیا کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مشر ډاکټر محمد عارف هم د ماشومانو لپاره د تداوی مرکز د نشټوالي ستونزه مانی او وی له مرکز سره د ستونزه شریکه کړي خو تر اوسه مثبت جواب نه دی مندلې.
کچیرته داسې وشي چې په پکتیا کې یو کمپلیکس جوړ شي دا خو یو زون ولایت دی. کمپلیکس کې بیا د اطفالو درملنه هم وي، د زنانو درملنه هم وي، د کاهلانو درملنه هم وي. تو موږ به غوښتنه بیا هم وکړو، غوښتنه مو کړې هم ده.
یوازې پکتیا نه بلکې په خوست کې هم ورته ستونزه ده. دلته هم په نشه د روږدو ماشومانو د تداوی لپاره څنګه نشته چې له امله یې ګڼ معتاد ماشومان پرته له دې چې درملنه یې وشي لویږي او په ټولنه کې له ورځې بلې ته د شمېر په زیاتېدو کې هم اندېښنې راپیدا شوې دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې د کبانو صنعت په غوړېدو دی. دغه وزارت وایي دا مهال په هیواد کې د کبانو د روزنې څکم 3000 لوی او کوچني فارمونه جوړ شوي دي. یو شمېر اقتصادي متخصصان وایي په هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایی خوندیتوب ترڅنګ په ډیرو خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په دغه هیواد کې د کبانو د روزنې لشته فارمونو څخه د کال نږدې 1000 ټنه غوښه تولیدیږي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمینن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او وزارت په کلنی ډول 80-30 مرکزونه جوړوي.
صنعت پرورش ماهی در کشور خوشبختانه در حال
لنی کمرغه په هیواد کې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او هر کال تولید زیاتیږي. اوس مهال په کلنی ډول نږدې 1000 ټنه تولیدات لرو. وزارت په کلنی ډول 80-30 پوری د کبانو د روزنې مرکزونه جوړوي او بنسټیزه پراختیا د وزارت له مهمو پروګرامونو دی.
ښاغلی رستمی وایي په دې وروستیو کې په حرفوي ډول د کبانو د روزنې لیوالتیا زیاته شوې ده. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه تر ډیره په کندهار، هلمند، روزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز کې دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب ترڅنګ ډېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. افغان کارپوه سیف الدین سیهون وایي
افغانستان د کبانو د روزنې لپاره ډیر ظرفیت لري. دا لومړنی ضرورتونه دي. د دې ترڅنګ یاد مرکزونه د کار زمینه برابروي او روغتیا ته ارزښتمن دي. د دغو فارمونو په جوړیدو سره د خرڅلاو لپاره زنځیرهي پلورنځي هم جوړیږي چې دا اقتصاد ته ګټور دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کلنی ډول د کبانو څخه باندې 3,500 ټنه غوښه ته اړتیا لري، خو د اړتیا وړ ډیری غوښه له بهر واردیږي.
نن د اگست 19مه د بشری مرستو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو د تیر کال د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري چې اصلي برخه یې خوراکي توکي دي. خو د بشری مرستو د رسونې په برخه کې یو تر ټولو لوی خند د مرسته رسونکو امنیت دی، هغه څه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په اړه اندیښنه لري. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
از شهید احمد جاوید سه فرزند باقی مانده.
د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د پخوانی موټر چلوونکی احمد جاوید د ورور شیر حسن غږ دی. احمد جاوید د چنګاخ میاشتې په ومه نیټه په کابل کې ووژل شو. شیر حسن وایي یو څلویښت کلن جاوید چې د دریو اولادونو پلار و د بشر حقوقو کمیسیون سره د کار پر مهال پرې چاودنه وشوه.
احمد جاوید
اتلس کال کېدل چې د بشري حقوقو کمیسیون سره کار کاوه، او د وژل کېدو دلیل یې هم دا و چې د بشري حقوقو کمیسیون سره کار کوونکی و، هغه دښمنانو لمغ واخیست.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د خپلو کارکونکو بلکې د ټولو خیریه بنسټونو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون خپل اندېښنه د اگست په 19مه یعنی د بشری مرستو د نړیوالې ورځ په مناسبت څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون د وایان مرستیال ذبیح الله فرهنګ:
دا سمه ده چې مرسته مرستندوی بنسټونه کوي، خو د هغوی امنیت او خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وشي.
بل ورته د افغاني سینماشتي ټولنه وایي داسې مهال چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بشري مرستو ته ډیره اړتیا لري، خو بې وزلو ته د مرستې رسول د مرسته کوونکو د ځان په بیه پریوزي. د دې ادارې وایي نور آغا صاحب زاده د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د دوی کارکونکو له ټولو خطرونو سره سره په ټول افغانستان کې کار کوي.
زما په ان جګړه د افغانستان ډیری برخه تهدید او زیانمنې کړې دي، او ګران هیوادوال هم متضرر شوي دي. سره مې هم د وی خیرپالې او به پلاوه ادارې په حیث حمله دي ناوړه حالاتونه او د هیوادوالو له بېوزلۍ نه رنځوړي او تشویش لري.
د ملګرو ملتونو د تیر کال د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې تر ټولو مهمه برخه یې خوراکي توکي دي. لدی سره په خوا کې وچکالی او د کورونا وایروس خپرېدو وضعیت لا خراب کړل. که څه هم د افغانستان حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په متحد څه کوي چې د ستونزو ته حل لار پیدا کړي، خو د مالی او لوجستیکي سرچینو د کموالي له کبله تر اوسه برلاسه شوی نه دی. د دې وزارت وایان محمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته وویل:
نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری دوستانه.
له هغه 10 میلیون کسانو چې بشری مرستو ته اړتیا لري، نږدې 2.5 میلیون هغوی دي چې د طبي پیښو له کبله زیانمن شوي او مرستو ته اړتیا درلوده. له ټولو ستونزو سره سره بیا هم حکومت د خپلو نړیوالو همکارانو په مرسته تر یو حده له دوی سره مرسته کړې ده.
افغانستان حکومت یو شمیر نړیوال بنسټونه او د خوړو نړیوال سازمان هم په دې لټه کې دي چې د کسانو ته مرسته ورسوي. هغوی چې په ورځنی ډول له لومړنیو اسانتیاو هم بی برخی دی. امید ظهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
مننه چی آزادی رادیو آوری.
تیرش پا پخوس که ده خپلواکی ده جشن پویار ده مشاعره ترسنگ ده موسیقی پروگرام جور شوی بو. ده پروگرام اول برخه مشاعره و رسته برخه موسیقی تزنگره شوی بو. په دې پروګرام کې ځوان سندرغاړي جاوید امرخیل حماسي او سیمایزي سندرې وویل، او خوستو یو ځوانانو په پروګرام کې اتڼونه وکړل. له خوسته د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
په خوست کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ د لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو، روڼاندو او هنرمندانو په ګډون د غزل شپه جوړه شوې وه چې په تعقیب د موسیقۍ پروګرام وشو او ځوانانو پکې اتڼونه وکړل. خوست والی محمد صدیق پتمن د پروګرام په پیلیزو خبرو کې وویل له دې پروګرام یې موخه دا ده چې خلک او ځوانان یو ځای راغون شي او د افغانانو دا ګډه او تاریخي بریا په خوشحالیو ولمانځي.
د جشن د خپلواکۍ شپه ده
خپلو کې سرول مانځي خوږی خوږی خبرې وکړي آنانوي اتڼ وکړي خوښي وکړي خوشحالي وکړي د چا خبرو ته زړه کې راشي خبرې دې پکې وکړي د چا شعر ته زړه کې د شعر او دا بله برخه به بیا تاسو ته پرېږدم چې سره په مینه باندې وپالئ.
د خوست والی د لنډو خبرو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه چې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو شعرونه، بیتونه او غزلونه پکې وویل. مشر شاعر نواب امیرزی خپل شعر داسې وړاندې کړ:
په غرو کې اوس خو د ښار په ژبه ښه پوهېږو، یاران پیدا یو ځکه یار په ژبه ښه پوهېږو، که په کېږدۍ او په جونګړه کې مو ژوند کړی دی خو کرامت لرو، یې دربار په ژبه ښه پوهېږو، زموږ به وسیله چې کلونه چوپه خوله ولاړ یو که نه د هر رنګه مکار په ژبه ښه پوهېږو.
ځوان شاعر حکیم جان ستوري بیا د پښتو ژبې د یو شمېر هنرمندانو سردار علي ټکر، استاد ګلزمان، صادق مقبل، استاد بیلتون او نورو سندرغاړو سندرې ترنم کړې.
وای د خطر رنگین غزل دا حیرانې کم کنای، یا په دې خن خبر کې چې دې بل غاورو
ګلزمان صاحب وای
سالو باندې می لیدل ورو ورو پجاوس کی گردی دل اور اور
صدق مقبل دے خوش دسی میں
راشا چنگ پتنگ جل کے بین گلا منائے زدی بخانا یا نیم تا ویل غم جنائے راشا چنگ پتنگ
بلتن استاد وائی چی
راشا بینا نا چی برش کلائی می دالان دائی رو رو بارا.
د خپلواکۍ په مناسبت په هنري مخامی کې د نورو شاعرانو ترڅنګ نوراجان بهیر او فرید الله قربان هم خپل شعرونه حاضرینو ته وړاندې کړل.
یو ځای لډیر سالارانو نه یو جوړ نشو، بل ځای د سر سړی د ټول قوم په لخر کې نو، او زموږ په دغه بي وسایو بدر چاو دی وای خو د چغې زور هم په شمشاد او په خیبر کې نو.
سوالونه یو څه دی راکړي جوابونه نور دی، زار د مسترګو خو زما ضرورتونه نور دی، ستا د مسکا د کیفیت عظمت منم خپل، یا زما د زړه د ماتېدلو سببونه نور دی.
د غزل شپې وروستۍ برخه موسیقي او د ګډونوالو لخوا اتڼونو ته ځانګړې شوې وه. د موسیقي په برخه کې د پښتو ژبې ځوان سندرغاړي جاوید امیرخیل د شپې تر ناوخته حماسي او سیمه ییزې سندرې ویلې.
خوست سخمو ده نجیب الله خیل راپور واوریده. اوس هم ده پاکستان پلور. په پاکستان که ده درملو ده تنظیم اداروی ده کرونا وایرس پر زید په چین که جور شوی واکسین ته اجازه ورکرده چه ده از موین روستای پراوی په دی هیواد که تدبیق شی. په دی اقدام سره پاکستان هم په حقوق هیوادونو که شاملی شی چه مستقیمن پر انسانانو ده کرونا زید واکسین په که از موین کی شی. نور تفصیل فریبا ظاهر رولندی کوی.
د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې په دې هیواد کې د کرونا ویروس پر ضد د چینایي واکسین د دریمې او وروستۍ مرحلې ازموینې ته اجازه ورکړه. د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ چې د حکومت تر کنټرول لاندې ده د اگست پر 18 اعلان کړی و چې د دې واکسین کلینیکی ازموینه په دې هیواد کې یو بې ساری اقدام دی. د انسټیټیوټ همداراز زیاتوي چې په پاکستان کې د درملو د تنظیم ادارې د کانزینو بایو په نوم د واکسین جوړونې چینایي موسسې ته اجازه ورکړې چې د کرونا ویروس پر ضد د جوړ شوي واکسین دریم او وروستی پړاو ازموینه په پاکستان کې پیل کړي. د دې واکسین په جوړولو کې د چین د بایوټیکنالوژي انسټیټیوټ هم برخه لري. د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ په ویلمی کې راغلی چې دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې دغه ډول یو واکسین د کلینیکی ازموینې دریم پړاو تجربه کیږي. انسټیټیوټ زیاتوي پر انسانانو د واکسین د ازموینې د پړاو ته د پاکستان ورګړېدل به مرسته وکړي چې دا هیواد د دې واکسین په تولید او بیې ورکولو کې رول ولري. د ازموینې به د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په څو طبي تاسیساتو کې تطبیق سي. په چین، روسیې، چیلي او ارجنټاین کې د کرونا ویروس پر ضد د جوړ شوي واکسینونو دریم ازمایشي پړاو پیل شوی دی. مکسیکو او سعودي عربستان هم غواړي چې په دې ډول ازموینو کې شکیل سي. په پاکستان کې شاوخوا 290,000 کسان په کرونا ویروس اخته سوي چې تر 6,000 ډیر کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا مهال په ټوله نړۍ کې د یاد ویروس پر وړاندې شاوخوا 150 ډوله واکسینونه تولید او د ازموینې په حال کې دی چې 25 ډوله پر انسانانو تطبیقېږي. د دغه وایروس پر ضد د واکسین تولید یو نړیواله سیالي رامنځته کړې ده. هر هیواد غواړي د دې مرض د مخنیوي لپاره په چټکۍ یو واکسین تولید کړي چې مناسبه بیه ولري. د ورلد میټر انټرنیټي پاڼې د شمیرو له مخې تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 2,300,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. شاوخوا 15,000 کسان له دې ویروس مړه شوي او د نږدې 15,000,000 کسانو درملنه شوې ده.
د فریبا ظاهر له دې راپور سره د دې خبری مجلې وخت پای ته رسیږي، خو دا بل خبری مجله فرشته نگاه وړاندې کوي. مهرباني.